افغانستان کې د سحر لس بجې دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 د کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خود راپورونه له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډیر ژر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبری اجنس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډیر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبری اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دورانی خبری هم راخیستی چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNGP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 60 تنو کاروباریانو ګډون کړی وو. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپل محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپل ځانګړي نښه د ارزه کولو او د انټرنیټ لاري د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوب کې خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته بایلوده. د بنگلاديش ټیم لومړی توپ وهنه وکړه چې د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې 304 دیرش منډې وکړې او افغانستان ته د 315 دیرش منډو هدف وټاکی. د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 215 منډې وکړې او لوبه د 90 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سه‌شنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون یک شنبه وویل چې د دفاع د وزیر اولکسی ریزنیکوف د بدلولو پریکړه کړې ده. دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، د اوکراین په دفاعي بنسټ کې تر ټولو لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر زیلینسکی تیر شپه ملت ته په خپله ویډیوي وینا کې ویلي دی به د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف لري کړي او دا اونۍ به له پارلمان څخه وغواړي چې د ریزنیکوف پر ځای رستم عمروف چې مخکې د اوکراین د خصوصي کولو د صندوق مشر و غوره کړي. ریزنیکوف د 2021 کال له نومبر میاشت راهیسې د اوکراین دفاع وزیر و. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبې په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمېر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر څو ورځني کړکېچ وروسته د شنبې په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهرچیان په ډزو ووژل شول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل شوي کسان کوردان دي. د کرکوک د پولیسو ویان امیر شوانی په یو اعلامیه کې ویلي پرون یک شنبه په دې ښار کې ګرزبندي سپای ته ورسېد او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي دي. د جنوبی افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبی افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یک شنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څیړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و. د جنوبی افریقا ولسمشر ویلي له جنوبی افریقا وسلې نه دي صادرې شوي. د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په دسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیره ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانې په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د ښې روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اورېدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره. نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو. ستړیا به خبرم نو، خو ډیر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیرو ځوانانو نه تکړه یې. دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
ولا چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ د مزای دی. تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ کې خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅه کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي. دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي. څخ کوله یو مزدار چای مو دم کړی والا
ملک صاحب حضرت خانه تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لاره خو به دې نه وي غلطه کړې
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې لږ کار مې درسره درلوده ما ویل چې له نږدې نه پې باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګل له څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګارخیلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
داسې به نه وي مولوی صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب د واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران نه دی ډیر یې نازوی د ما په ګمان دوی خو د دوه روپو خلک هم نه دی هسه د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلک دی موږ یې څه کوو موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه یې مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوی صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا یې
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه یې ساتي او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې ورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا سر وسکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه دزده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا خبر صاحب خیالی خو معلوم نشول چوری ولی را نقل لومیده
سنگینا گمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروفه ای له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین بلې د فرنګي مرکز جوړیدل ټول یو ځای شول
از در نه د غبار صاحب او خیالی په اکله پښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي
غبار صاحب نن ناراضي هغه دغه معلومات را لېږلې دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو
رښتیا وایي
هو غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم
ښه ښه دا خو ښه خبره ده خیالي لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي دا خو ښه کار دی ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره
سمه ده ځکه چې خلک په تمه دي
په سترګو بس ملا به یې کړو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دغسې
دوستانه ورونو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شاندې معلومات درکړو سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي
درنو قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګزار یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګزن اخته ماشوم نه روغ ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرق سبب کیږي. لکه زمون قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګزن اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا
واخله.
خیر اوسې.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزن ووهلم فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزن نه ښه کېږي. زه د ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان د ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینه یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې د دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي.
و ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
هو والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لېږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خودی په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخاندې چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قال یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. وا وا، دا څه فلمي عکس دې واخیسته؟ ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښا ښا، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړې سر نه دی جار، ارزانې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارته راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایماندارۍ نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانه، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دې زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
دسترګو پلار جانه.
شکه وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خټه ماته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه ده.
ولکه چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سموم. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
ولکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري.
راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده. ای مګم آشنا غوندې ښکاري، چېرته بلیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی ما. زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورشه پک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډیر بوده پس
وعلیکم السلام. زور ما را کوه.
قربان
خوری چې دومره قوي شوی. جوړ پخی،
خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې.
څه
دومره موده چیرې ورپی؟ د مړي ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چالاکه شوی یم. زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دی زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه
راځه.
ستړی مه شې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شې. چنارګله
وای، چنارګله دې څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. شوکه مخکې دی، ورپسې منډې نه کړې.
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هونو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه و.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته؟ دا به اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر اوسې،
نوشه جانکا. خخ عبدالجانه، و دې نه ویلې چې زما خواته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله. ولې نه، ډېر ښه.
خفه کې دکړای
اے خود نه ولې چې سړډول کار غواړي
ډېر خبره مې پزړې دی بیا به سره کیسه کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
وایم چې بالکل سمه ده اوس دې په کرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لډیری مودې پاس میولې دی بیخي بدل شوی ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالدا یار بدلې ده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلیم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره درپسې خفه شوي وو ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډېر بریالي وو ډېرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه وو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول
ډېره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شنو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزو سره مخامخ شي
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخي در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخو دا چې دوی تل د ولس د خژون لپاره کوخخ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله په همدې خوشحالی کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړه
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکته دي همداسې لګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نننې راټولیدنه د یو بل نه وخت ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شو یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلې دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنار ګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یو پیاله شین چای به را سره وڅکئ غوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې، خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شایي تاسو اوریدونکو له آزادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنې. د پپایل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غورا کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې منې کړل، نو له دې خاطره مال خپل نومونه وردک تخلص لري که استایلی تخلص بزن تا غرک.
دکتر صاحب ده ماشوم تو پاره را تو هست؟
ده تولد لیک نیچه می دقیقه ندارات معلومه، زکه چه پا افغانستان که بودی رسیمه که دستی و تعامل و پا وقت که چکل و سکوه سگیدن خپلوان رو بایی ده کلی پا مرملا ده قرآن عظیمشان پا یو حاشیه که ده تولد نیچه لیکله. زما پلار خپل لوستی نو د کلی په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی، او د وردګو د ولایت جغتو پولیس وره پوری را لیش.
زدکل مو بیا چی ری کردی؟
زدکل می دیخ پولیسی می پایو لبرانی خونزی که چی اوس دیخوزی ما جان خان ورده لیسه شویده کردی، او بیا دی کابل که دی هربی خونزی که خپلا با کلی را خستیده. دی اقا وقت دی اردو تعامل دا سوا چی دیخ پولو ضرورتون لبخی بیه یو شمیر به کلیا پاسان دی کابل پانتون دی انجینری تب ادبیاتو او دی سانس پانزه تلیگل. زه پا دی جاله که دی تب پانزی تلیگل شو. دی تب پانزی زکری به پا بریالی تب سره پا یو زر دری سوا پنځلسم کال کې پای ته ورسول او یو څو پنځه شپږ کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت درېیم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بعد مرا په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطر زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوې پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه وو لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاته شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشوه پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځي شته دي. په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت افیسن وای، او بل د لغیق وزیر، بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یوه مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته دی پانتون رئیس خدای دی او بخی حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیو تصمیم بونی بود چی دی پانتون پر شاگردان باید دی ورز یو ساعت دی خارجی رو به برخی که دی خبال درسونن را دی مخا یو ساعت درس ولونی دی فرانسوی رو بکرسن پا کابل تی پانزی کم بیستر دایر شد او پا دی کرسنی که مخبله فرانسوی لانور هم باش برکره او دی یو فرانسوی استاد پا مرسته دی فرانسوی دی سپارت کلتوری مرکز چی کابل که و حالا ما دالار هم مندل اشیزه خبالی جمعه دی لاب یا اولی کابل دی پاره دا زن شامل کم او جبه می تقریبا دی کچی ترسی دیلی و چی دی تحصیل پا برخی که با تک مشکل نیجم.
سی د آزادی میلمه پروگرام اوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسئله ته بیرتم را وګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتونو ښوونځي په برخه کې راته وست هغه وخت تلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکه وو او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه وا پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونه سیاسي جریانونه کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د یوه افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت دپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیشو سبب سی.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومن را شواز دی ما پاسپورتی رانه واخست. زه چکل دی حقا دفتر نشی پرنیدگی خلق تورکوی رواتم زر که می یو لیکنه دی سر کتاب شوا چطات سیتای پر لند روال بانده چه دی یو آزاد شکل لری نقلاوم دا موسسه د پاریس یو سیمه ده چې اوبلغ ویلیه ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبلغ ویلیه تر اسمان لاندې د دې زرګونو سنګ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو نه سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن له ګېډېګې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګی یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو رانقۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او زوروي وي
سیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم مګر دغو رئیس او دغو د ادارې له خوا نه داسې یو عکسالعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود د دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون او دغه پروژه مې عملي شو
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلې ده آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو ما ورته وویل چې زه دسره په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړو
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وښخی شئ
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي د لاپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده په کابل کې مې د زیري د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم یو شمېر دی فرانسوی دی معاصر داستان لیکل کو داستانونه می پښتو ژباړلی دی او د نجیب منلی سره یو ځای په کابل کې د موجود فاونډیشن د خانه خبره شوی دی. او په عین زمان کې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کاری تقریبا پای ته رسیدلی دی. امید یې شپږ دې وخت کې بشپړ شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، له دې خاطره د محصلینو لار راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیاویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهان او په تېرې تېرې طب د پوهان نه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بدللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا نه چندان نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یوری نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخله لري. او په دې کې په ساتو مته دې شکل باندې شوې دي چې یو مثال ده چې برانشک تازیا برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلو ته، نو ما برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی بلکې لیکل مې دي چې د سیګ د نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشک تازیا استعمال کړه، سیګ د نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا tuberculosis چه نری رانسا ویلکی د tuberculosis سویچ د اس ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېر آمده tuberculosis وایي یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي ریج بهېدلو ته وي د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 په شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولو که تنها پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري باید دا ورسره ومنو
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي کومه جالبه خاطره وي راته وایست
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پیښو سره مخامخ کېږي خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلین ته تشریح کول هغه افغان وژړل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم د ما دپاره یې ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم هغه لنډۍ تاسو ته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي
خدای دې اوږد عمر درکړي
سوان سوي تاسو سره
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند